کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار سره دی. د دې خبرونې په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمان پرانستل سو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړی. د پام دې خبرونې کې اوریدلی سي نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوه اسد الله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د دې هیواد وبا نور چاته وړیانه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوي اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور ګاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. خاغلی غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهار شي. او خاصتا د ملي شورا نه مې غوښتنه داده چې سږکال ځکه چې کال نامعلوم ده لاره کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او په ټینګه یې مدیریت.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنګ څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. دا بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپل وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هرسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خوشاو خوا درې میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ جوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصار او خواجه سبزپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې 4 تنه یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. او دغه راز د بلخ په چهار بولک دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. افغان حکومت او وسلوال مخالفان کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګ جوبلې ادعا کوي خو خپلواکې سرچینې بیا د مرګ جوبلې شمیر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د تیرې فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی زنداني شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زنداني شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډېره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تېره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې یې اروپا ته له خپله اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پرېکړه کوي چې دغلته په ډېرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه ډوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 70 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاوند وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبې بدلوونکی یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یوه روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزې بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټی لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مو لازده ای راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس اله د ټولو ته ثابته سوي د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق هم لري.
دا به همواری چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تېر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له کبله مړه سوي دي.
موجوده منابعو د موثر شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات پراخ.
کورونا وبا د اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. یو دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام هم لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی چې اورېدو ته پلانه درکو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل شو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دغه ولایت مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زموږ همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانیسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او دغه شان 9 میګاواټ برېښنا تولیدولای سي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویاړ لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورم. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړي. حدیث هم تکلس نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه 15 چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
شاغلی غنی وویل د جربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکي اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان رئیس مردمه که چشم خود مدیریت کنیم.
موش باید کمال خان بند خپل سترگی ده غاتیکی یا مردمه که پتوگ مدیریت کنیم. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات له منځه نوړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتری په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سیند وبو د امو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند په هرات کې د سلما او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانیستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتېري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانیستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کره شمېره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوی نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې ترڅ کې نه دېرش کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
دوستان و موردل چې افغان ولسمشر نن رسما د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانیست. په دې مراسمو کې شغلی غنی بلبل څرګندونې هم کړې دي. خو یو بیا ورزو په یوې مرکې کې مې د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. له دې په یوه ورو
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتی دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوړنې لرلی شي، هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې هغوی هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولې کمال خان ولې دغه بند ته تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نورو منطقو کې شاید کم وي. مثلا که ته مشرقي وګورې، شاید هلته برقی پیداوار مونږ لرلی شو کونړ کې مثلا، خو شاید دوه مزمکه مونږ دلته نه لرو چې هغه وخړو. بولې چې د دې باندې اهمیت په دې کې دی، په هم زمانه هم برق تولیدي او هم ډېر غټ مقدار غټه ساحه د ځمکې هم د اوبو لاندې راوستلی شي. او بله خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسیټي یا ذخیرې اندازه چې دا هم ډېره زیاته نورو په نسبت باندې. بله خبره دا چې دا یو ګریو چې دین دی طبي ته ور وبوره بهیږي او هغې ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت یې د دې نه منګه کېږي چې شاید نورو په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د اوبو اداره وایي، خو زما په فکر باندې شاید مصرف هم په نورو په اندازه کم راتلو او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتلله سره د برق پیداوار هم. شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورمستاس نو پښتنه وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د سیو هوا د چې په عموم کې په 15 او 2 تقسیم د څلور او دی چې دی اغه گاونډي مملکتونو شریک دي. مثلا دغه وب تولیدي په افغانستان کې خو گاونډي ملکونو ته ځي. یو اوضا داسې ده چې هغه شمال از چغې وب داخل په افغانستان کې ختميږي. نو یو د د د کلیدی لاملونو د مشکلات او عمل چې په افغانستان کې هغه د دی وب چونکې دا گاونډي هوادو ته بيږي اغه امنیتی مشکل لته ایجادېږي. که تاسو ګورئ دغلطه حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې, کلچ د بخش آباد خبرې کړې, کلچ کجکی اوازه غړه شوله, نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیغامونه ورته وتلات خارجي هم خبرونه ورکړه. تقریبا هر هفته د هغوی په پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي. هم دغه شان پاکستان سره په ګاونډ کې دغه شان د آسیایي میانه سره چې کوم شراکت لري د اوبو برخه کې اکثره سرحدي منطقو کې مشکلات ډېر دي, او دغه یو وجه هم دغه وبدي چې دا د ګاونډیان ته بېږي. نو که چېرته بندونه جوړ شي دا اوبه داخل کې ساریږي او داخل کې باید به مصرف کېږي, او هغه ملک ګاونډي وادون ته داخلي کوم مقدار چې مثلا تللو هغه به کمیږي. طبعا ځکه باید موږ خپل ضرورت پوره کړو د یو ملک او ملت په حساب باندې. نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې یو هغه دی امنیت دی, خپله سکیورټی ده. په دویم برخه کې چې دی موږ په دې برخه کې څېړنو ته تشریع زیات څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړی شو. اکثره مطالعات چې دي هغه سابق شوي دي شاید, او شاید اوس لپاره ډېر زړې, نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي. او بل درې مغه چیلنج دی په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي, لپاره چې څنګه سرحدي وبو کې بین ملي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک, نه آسیا پراختیایي بانک, نه کوم بل بانک کولای شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په کې مصرف وکړي, چونکې سرحدي مشکلات جوړیږي او د ملل متحده عضویت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کولای شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي. نو دغه درې غټ لامل د افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري چې راځي نورمال هم روان دي.
د جرمنی په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر وو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمو ځغلا ساتي راډیو نوري دوستانو, مخکې په خبرونه کې مو د کمال خان بند پرانست په اړه واوري د خبره د افغانستان د اوبو ده. اوس په ورسو د کونړ ولایت چیرې چې اوسیدونکو وایي پیړی وسوي چې د کونړ د سین څخه ګټه نه اخیستل شوی. د دې خبرې چې په ځلونو د حکومتونو لخوا ژمنې سوي دي چې په سین به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د ځمکو د خړوبولو لپاره ویالې ستل کېږي, خو دا ژمنې نه دي عمل شوی. په دې اړه تفصیل زما د همکار پر راپور کړو.
دری پنځوس کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سین ډېر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هیڅ استفاده ونه شوه. د دری پنځوس کال کې یو مان تخم هم پې اغې نه شو چې خړوبه شي او خلکو ته ته ګټه ورسي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه پرې جوړ کړي, ځمکې پرې خړوبې کړي, نو دا به د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویلې بيستلې او یو څه ځمکې پرې خړوب کړې دي. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان له سیندونو د ګټې اخستنې لپاره مټي را بډوهلې وي, خو هغه هم چا د وطن آبادۍ ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بې مدیریت او شاړې ځمکې بې اوبو پاتې شوې. حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بې مدیریت پاتې شوې. داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهاري کې دلته به ساګي په ساحه کې دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سیند کې په اعظمي کچه په یو ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي. چې د دوی په خبره تر اوسه یې له لس تر پنځلس سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره ترې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پشیل په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې مونږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپاني ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره یې مټې رابډ وهلې وې د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په څو مترې کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه یې حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته نه ښودلو سره د حکومت په یاد ادعا هم ولسونه شکمن کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د رادیو اوریدو سره اوس په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې لس زره کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د عامې روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغۍ د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله یې د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروی چې په تیر یو کال کې 9800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه په ورځ د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وسو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه راغو او د هغې تر څنګ عامه پوهاوي په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ شپږ څلوېښت زره پېښې ثبت شوي او دا د ده په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 15 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراکبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیسټم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللي دستګاوې د هیواد ته راوړل شوي چې په دو ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نری رنځ د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو، د همدې نری رنځ په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خپرونې په دوهمه برخه کې به یې وړاندې کړي چې په تېره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه سوې ده. خو مخکې تر دې چې هغې برخې ته ورسو، یو نړیوال راپور درته خپروم. کورونا وبا د اروپایي ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغېز کړی دی. تمه ده چې نن د 28 غړو هیوادونو دا ټول نخ خپل پریکړه اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کوم هیوادو به څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپایي ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپایي ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نومونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادرېږي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نویو اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپله درې میاشتنۍ ژمنه نه وي پر ځای کړې. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اغېزمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، سم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت له ټولې ولسوالۍ څخه نوښت کوي. نو ګل دین تاسو سره په تماس کې مده زموږ د تاسو وختونه په نهاد د دې په افغانستان کې د انټرنیټ به ډېرې زیاتې دومره لوړې دي کنه چې د دې دوه طاقت ته هیڅوک نه شتون کیږي. څومره ملکونه چې موږ سره ګوان دي په غیر ګوان دي چې لري دي کوي دي هلته انټرنیټونه چې دي کنه دي په کارمو په څو باندې د دې انټرنیټ ورکړي په ورځ کې په کار کوي. خو په بختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مو چې د انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګي او دا سترګې مو ته درد چې کارم سم نه کوي او چې کار بیا به د دې چې موري وګوره د دې چې نه وګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي الله دې مو چې بدای مو تاسو مو نه وښه زموږ د پیغام نشه.
زه احمد رحیمیم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه. زموږ نظر دا ده چې د روسیې یعنې د مسکو غونډه ښه نتایج لاسته راوړي او سوله راوړي افغانستان ته. هر هغه مجلس چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان د کامیابۍ د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي. موږ هر کلی کوو خدای دې کړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان په اتفاق کې کار ته په افغانستان نارام افغانستان کې ژوند وکړي. السلام علیکم.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسته ولیو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمه برخه ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاسه دلا لودین خبرو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا وبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پری فلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یوه ولسی غونډه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هرسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه.
اسدالدین څخه مننه. اوس په زما له بلې همکارۍ څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنې او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. ښاغلی غوري وایي لوبه درې د دوه په وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تېره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې د وام مکړي. په کابل کې نن د تکواندو د دریمې درجې لوبسارانو ته روزنیز ټولګی پرانستل شو. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبسارانو لپاره دغه روزنیز ټولګی د دریو اونیو په موخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړی. دغه روزنیز ټولګی د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل په ګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې ټولګي په پای کې یو شمېر په معیار برابر دوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپېژندل کیږي. او هندستان په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړۍ ورځنۍ لوبه تیر ورځ ناوخته د هندستان په پونه کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې وکړې او انګلند ته 311 منډې هدف ورکړ. د لوبي غوړه لوبغاړی شکردون و پیژندل شو. نو موري په 106 توپونو د 12 او 11 سلوريزو په مرسته 89 منډې وکړې. دوړه لوبډلې دریم یو رسنۍ لوبه ترتلونکې جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورت خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. که چیرې مو خبرونه نه تعقیب کړئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سایت ولر سي زموږ د دغو خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکه هم په لیکل بڼه او هم په ژغیز ډول د رادیو خبرونه اوریدلی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی دا په وروستۍ برخه کې واوري خو تر هغه د مخه لکه څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تم کېږي. په دې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصیلي راپور زموږ همکار شمتو کړی دی. ل کورنۍ درملنې بیا تر عصري طبي علومو پورې دغه مزل څنګه راغلی دی؟ په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیا هڅو ته کتنه سوې. خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي لامل